سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com میشنوین. در دو ساعت پیش رو داریم، برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد. در این برنامه سیاست خارجی و سیاست اقتصادی دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان را به بررسی خواهیم گرفت. نماینده های هر دو نامزد در این بحث شرکت خواهند داشت و به پرسش های ما و شما پاسخ خواهند گفت. این برنامه تا دقایق بعد به میزبانی اسمت ساروان و امید مرزبان آغاز خواهد شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات از منطقه و جهان میشنوین که پترو پروشنکو به عنوان رئیس جمهور جدید اوکراین سوگند وفاداری یاد کرد و تندروان در شهر رمادی عراق کارکنان و محصلین یک پوانتون را گروگان گرفتند. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که جمشید حبیب‌زاده پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان امروز هیئتی را موظف ساخت تا چگونگی حمله بر کاروان موترهای تیم اصلاحات و همگرایی را با جدیت بررسی کند. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس از وقوع سه انفجار در شهر کابل جلوگیری کرده است و مؤسسه دکتران بدون سرحد امروز فعالیت خود را در شفاخانه سی بستر دشت برچی شهر کابل آغاز کرد. ریاست جمهوری افغانستان امروز هیئتی را موظف ساخت تا چگونگی حمله بر کاروان موترهای تیم اصلاحات و همگرایی را با جدیت بررسی کند. در اعلامیه مطبوعاتی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران آمده است که رئیس جمهور کرزی به وزیر داخله محمد عمر داوودزی به عنوان رئیس این هیئت یک هفته مهلت داده است تا نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط با وی شریک سازند. به این طرف دیگر از وزارت داخله، دفاع، اداره امور، ریاست امنیت ملی و لوی سورنولی نیز در کنار وزیر داخلی افغانستان چگونگی حمله بر کاروان موترهای دکتر عبدالله عبدالله را بررسی می کنند. کاروان موترهای تیم اصلاحات همگرایی پس از شش روز گذشته در ناحیه پنجم شهر کابل هدف دو انفجار قرار گرفت. مسئولان امنیتی گفتند که در این حمله به شمول سه محافظ دکتر عبدالله عبدالله سه تن دیگر کشته شدند. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس از وقوع سه انفجار در شهر کابل جلوگیری کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این وزارت آمده است یک مقدار مواد انفجاری که در حوزه 12 امنیتی در یک بایسکل جاسازی شده بود صبح دیروز از سوی منصوبین پلیس کشف و خنثی گردید. همچنان پلیس توانسته که سه بشکه مملو از مواد انفجاری و چهار بم دستی را در حوزه 5 امنیتی کشف و خنثی بکند. وزارت داخله گفته است پلیس از پرتاب یک فیر مرمی از ولسوالی شکر در بر شهر کابل نیز جلوگیری کرده است. در پیوند به این رویدادها کسی بازداشت نشده، اما تحقیقات پلیس در زمینه جریان دارد. و مؤسسه دکتران بدون سرحد امروز فعالیت خود را در شفاخانه سی بستر دشت برچی شهر کابل آغاز کرد. سریا دلیل وزیر صحت افغانستان ابراز امیدواری کرد که فعالیت این مؤسسه بتواند در بهبود وضعیت فراهم آوری خدمات صحی به مردم مؤثر تمام شود. گفته می شود که دکتران این مؤسسه بیشتر در بخش ولادی و صحت نوزادان در این شفاخانه فعالیت خواهند کرد. در این حال رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد تعهد سپرده که کارهای خود را در این شفاخانه مسئولانه انجام می‌دهند. مؤسسه دکتران بدون سرحد از سال 2004 میلادی به این سو در ولایات کابل، قندوز، هلمند و خوست مصروف فراهم‌آوری خدمات صحی به مردم میباشد. از توجهتان تشکر. خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم ستار فروخ پیشکش می‌کند.
پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین مراسم تحلیف را امروز در پارلمان آن کشور در کیف به جا آورد. پروشنکو اندک پس از آن که سوگند یاد کرد به حاضرین گفت اوکراین به صلح، امنیت و اتحاد نیاز دارد و افزود که به زودی از شرق اوکراین بازدید می کند و مسئله تمرکز صدای قدرت و تقاضاهای باشندگان محل را مبنی بر تضمین استفاده از زبان روسی به بحث می گیرد. پروشنکو همچنان گفت مایل است انتخابات محلی را در دونباس برگزار کند. وی از شورشیان خواست که سلاحهایشان را به زمین بگذارند. پروشنکو به آنهایی که در خونریزی ها دست ندارند پیشنهاد عفو نموده گفت که همچنان فراهم شدن زمینه خروج سربازان حامی روسیه را از این کشور تضمین می کند.
او الحاق کریمیا با روسیه را محکوم کرد و گفت که این منطقه قلمرو اوکراین بوده و خواهد بود. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا، الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس و شارژ دفیر روسیه در کیف شامل آنهایند که در این مراسم حضور داشتند. در این حال قصر سفید میگوید جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا در نظر دارد که با رئیس جمهور جدید اوکراین، صدر اعظم این آن کشور و رئیس جمهور مولدووا در کیف ملاقات نماید. بایدن اواخر دیروز در رأس یک هیئت آمریکایی برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب اوکراین از واشنگتن راهی کیف شد. بایدن با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و ارسین یاتسنیوک صدر اعظم این کشور روی آجندای حکومت اوکراین در خصوص اصلاحات دموکراتیک، انکشاف اقتصادی و کاهش بحران بحث خواهد کرد. قصر سفید میگوید بایدن با نیکولای تیموفتی رئیس جمهور مولدووا در مورد انکشافات منطقوی صحبت خواهد نمود. تندروان در شهر رمادی عراق کارکنان و محصلین یک پانتون را گروگان گرفتن. پلیس میگوید که جنگجویان گروه جدا شده از القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام امروز پس از حمله بر محوطه این پانتون در آنجا رخنه نمودند. مهاجمین محافظین پانتون را از پا در آورده و یک پل را که به در عمومی پانتون منتهی می شود منهدم کردند. این گروه و دیگر جنگجویان که از سوی سنی ها رهبری می شوند از اواخر ماه دسامبر کنترل بخشای از ولایت الانبار به شمول شهر فلوجه و بعض نقاط رمادی را در دست دارند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تعداد افرادی که در جریان ماه‌ها درگیری در ولایت الانبار عراق بجا شده اند نزدیک به 480 هزار تن میرسد. و مؤسسه تبعیدی نهضت متحد قومی پاکستان پس از بازداشت از سوی پلیس لندن به اتهام شستشوی پول به ضمانت رها شد. الطاف حسین به تاریخ 3 جون در خانه‌اش در لندن گرفتار شده بود. وی برای 7 ساعت تحت بازپرس قرار داشت و قرار است که برای ارائه پاسخ به سوالات پلیس دوباره در ماه جولای حاضر شود. نواز شریف صدر اعظم پاکستان همبستگی‌اش را با حسین ابراز کرده و به مقام‌های پاکستانی در لندن هدایت داده است که خدمات حقوقی را برای او فراهم کنند. الطاف حسین در سال 1992 پس از یک عملیات نظامی در خصوص ختم آشوب قومی در کراچی پاکستان را به قصد لندن ترک کرد و در سال 2002 تابعیت بریتانیا را به دست آورد. حسین هنوز هم از نفوذ بیشتر در کراچی برخوردار بوده و به حامیانش از طریق تلفن به سخنرانی می پردازد. بازداشت وی موجب اعتراض‌های خشونت‌بار در کراچی شد و از رهایی‌اش استقبال به عمل آمد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو او قدرمن اوریدونکو زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې پروگرام کې ومنئ. د ازادي رادیو د نننی ترشنا اسمان لاندې پروگرام په دې لومړي سات کې د ولسمشر د دوو کاندیدانو شاغلیو عبدالله او اشرف غنی احمدزی د اقتصادي چارو کارپوهان د خپلو اقتصادي تګلارو په اړه خبرې کوي. د نړۍ د ډیرو هیوادونو په انتخاباتو کې زیات بحث د کاندیدانو پر اقتصادي پروګرامونو وي. ډیر خلک کاندیدان د هغوی د اقتصادي تګلارو پر اساس غوره کوي. آیا تاسو اوریدونکو تر اوسه پورې د ولسمشۍ د کاندیدانو پر اقتصادي تګلارو غور کړی دی؟ د دوی اقتصادي پروګرامونه مو سره پرتله کړي دي؟ که مو دا کار نوي کړی، نن دې پروګرام ته غوږ ونیسئ او وګورئ چې کوم کاندید د افغانستان د راتلونکي لپاره څرنګه اقتصادي پلان لري. ښایي د ډیرو هغو اوریدونکو چې د دواړو کاندیدانو د اقتصادي پروګرامونو په اړه معلومات لري په ذهن کې ځینې پوښتنې وي. نو دا یې موقع ده وروسته چې د ټلیفون شمیرې درته اعلان کړو، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او یا دا اوس د ازادي راډیو په فیسبوک باندې کې ولیکئ facebook.com/azadiradio کې خپلې تبصرې او پوښتنې لیکلی شي. په یاد لرئ د دې خپرونې په دوهم ساعت کې د دواړو کاندیدانو د سیاسي چارو استازې استودیو ته تشریف راوړي او د خپلو سیاسي تګلارو په اړه نظر څرګندوي.
با سلام مجدد، من هم امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. هفته آینده دقیقاً در همین روز افغان‌ها به مراکز رای‌دهی می‌روند تا در دور دوم انتخابات رهبر آینده کشورشان را انتخاب کنند. در یک جامعه مدنی و نظام دموکراتیک مردم حق دارند پیش از رای دادن برنامه‌های کاری نامزدان را بدانند و به هر نامزدی که فکر می‌کنند برنامه‌های مؤثر دارد رای بدهند. بدون شک رسانه‌ها هم در رساندن پیام این نامزدها و آشنا ساختن مردم با برنامه‌های کاری آنها نقش اساسی دارند. در این برنامه زیر آسمان بود تلاش میکنیم با تیم‌های انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و دکتر اشرف غنی احمدزی فرصت آن را مساعد کنیم که از برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجیشان مردم را آگاه سازند و همچنان برای شما شنونده‌های عزیز زمینه آن را فراهم می‌سازیم تا سوال، پیشنهاد، انتقاد و گفتنی‌هایتان را از طریق تلفن و صفحه فیسبوک به طور مستقیم با نماینده‌های این دو کاندید در میان بگذارید. در ساعت اول برنامه‌های اقتصادی دو تیم انتخاباتی یعنی اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله و تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی را بررسی می‌کنیم و در ساعت دوم برای سیاست خارجی این دو تیم تمرکز خواهیم کرد. از مهمانان عزیز که در این برنامه شرکت دارند می‌خواهیم که خیلی واضح و فشرده پاسخ بدهند و همچنان از شنونده‌های عزیز تقاضا می‌کنیم که کوتاه و مختصر تنها درباره موضوع مورد بحث برنامه گفتنی‌های خود را مطرح بکنند. مهمانای ما در این برنامه هستند جناب حمیدالله فاروقی عضو تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و قربان حقجو عضو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله.
بله، ملبنوتا هرکلای و یو تصوریدون که هم در تلفن شمیره اعلانه و خو لطفاً لج روسته تلفن وکی او زموشت ملبنوت سخه در دوی در اقتصادی پروگرامونو پا عده یوازی پشتانه وکی چه سر موضوع سر گرده نشی پیاد لری چه در دیخ پروانی پا دو هم ساعت که در دوی پا خارجی یا بحرانه تگلاری بانی باز که و در تلفن شمیره در سفر و سوا نهنی وی دو سوا دره پینزه سوا چلویشت بلا شمیره در سفر و سوا اتا سوا دوویشت و سوا پینزه پینزوس. از مجده دیخ پروانی ملوانه دی قربان حق جو چه دکتر عبدالله عبدالله ده انتخاباتی تیم ده اقتصادی مسائل و کارپود او ده غرص ده پوهند حمیدالله فاروقی چه ده دکتر اشرف غنی احمدزی ده انتخاباتی تیم ده اقتصادی مسائل و کارپود. لبنه حق جو صاحب کتاسو میروانی وکی ده ویس چه کوم کارونه د افغانستان اوسنی حکومت د اقتصاد په برخه کې نه دی کړی چې تاسو به وکړي؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلاة و سلام علی سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. در قدم اول عرض سلام و احترام خدمت تمام هموطنان نهایت عزیزم که صدای مرا میشنوند از طریق رادیوی آزادی و همکارانتون در استودیو دارم و امیدوار هستم که انشالله در هفته بعدی همین روز مردم افغانستان پای صندوق ها برن و سرنوشت خود را تعیین بکنن انشالله. در رابطه با سوال شما باید بگویم که در 13 سال گذشته ما در عرصه اقتصادی دستاوردها و پیشرفت های چشمگیر و ملموسی داریم که غیر قابل انکار و چشم پوشی هست. سرنوشت اقتصادی افغانستان بسیار تغییر خورده، ما پیشرفت‌های در بخش ساختن زیربناها، آوردن خدمات مثل مطبعات خصوصی، ترانسپورت، بخش مخابرات، بخش تجارت و ساختن زیربناهای قانونی مثل معرفی قوانین جدید و معرفی افغانستان برای دنیا به عنوان یک مرکز تجارتی در منطقه که بتونه وصل کننده جنوب آسیا با آسیای مرکزی باشه و هزارها شرکت هایی در بخش های ساختمان، بانکداری، ترانسپورت، خدمات مثل صحت در بخش خصوصی، صحت، تعلیم تربیه و آموزش و پانتون های خصوصی ما انشالله شاهد ایجادش هستیم. اما علی رغم این فرصت ها و این دستاورد ها که در حقیقت در نتیجه حضور جامعه جهانی و پولی که در اقتصاد اینا تزریق کردند با وجود آمده بود، ما شاهد هم چالش ها و شکست ها و ناکامی ها هستیم که او بیشتر ناشی از این میشه که مردم انتظاراتشان در نتیجه کمک میلیاردها دلاری دنیا و حضور از اونها در افغانستان بالا بود و همگی میخواست که کارهای بنیادی صورت بگیره که صورت نگرفته. مثلا در قسمت زیربناها هنوز هم سرک حلقه ما تکمیل نشده، هنوز هم سرکایی که قبلا ساخته شده در قسمت مراقبت و حفظش توجه نشد، اونها تخریب شدن. در قسمت ایجاد بندهای آبگردان که بتونن مردم را زمین های با ایرشان از زیر آب بیاره که تغییر در زندگی دهقانی و زراعتیشان بیاره او را شایدش نیستن. ما 5 حوزه دریایی ما هنوز هم آبش میره به طرف کشورهای همسایه، یکانه کشوری هست که آبش به بیرون میره و خودش در زمین خشک با ایر داره. در قسمت بندهای آب هنوز هم کار جدی صورت نگرفت، برق از بیرون وارد میشه و در قسمت ساختن زیربناهای برای استخراج معادن کار نشد، معادن ما نتانست که به برابرداری سپرده شود و بحث زیاد شد، اما متاسفانه کار عملی به خاطر ایجاد اعتماد سرمایه‌گذار بالای معادن افغانستان و جذب سرمایه‌گذاری کلان داخلی و خارجی به این مشکل مواجه بودیم. در بخش تجارت ما فوق‌العاده کسر بیلانس تجارت را شاهد است که در حدود 96% به ضرر اقتصاد ما هست و یک واردات فوق العاده بی‌رویه که کشور ما را استهلاکی ساخت و ما نتونستیم که برنامه هایی را تطبیق بکنیم که تولید داخلی را تقویه بکنه و زمینه بدیل برای واردات فراهم بکنه و صادرات ما را تقویه بکنیم و صادرات ما بیشتر شود. نتونستیم اقتصاد غیر رسمی را به اقتصاد رسمی تبدیل بکنیم. هنوز هم مردم ما دهقین، باغدارا، اهل کسبه، پیشاورا در هیچ اداره دولتی ثبت نیستند. تعداد بسیار زیاد رقم بالایشان هستند. خانم ها نتونستن استفاده مؤثر از اقتصاد بکنند. اونا هنوز هم به عنوان یک طبقه تقریبا غیر فعال اقتصادی باقی ماندند، به عنوان در حال یک نصفی از جامعه ما را تشکیل میدن. کارهای عملی در بخش آموزش های مسلکی برای جوانان افغانستان کار درست و سیستماتیک صورت نگرفت. امروز ما شاگردای ما بعد از فارغ شدن از 12 اگر امتحان کنکور جذب میشن فقط در حدود بسیار فیزدی بسیار پایین تا حالا 20%شان جذب میشه. 80% از اینا تا 90% از اینا در گذشته ها اینا بیکار میماندن، در حالی که ما میتونستیم که با آوردن سیستم تعلیمات های مسلکی و آموزش های حرفه‌ای این جوان ها را وارد مارکت کار بکنیم و کار ما را توسط خود افغان ها میکردیم. متاسفانه در میار در مارکت کار ما بیش از 100 هزار نیروی کار بیرونی به شکل غیر رسمی و غیر قانونی فعالیت دارد.
تشکر جناب هرتو. فقط سوال
بهتران سپورت ما نظام نتونستیم اون نقش کلیدی را که افغانستان به عنوان قلب آسیا و پل خشکه بین جنوب آسیا، آسیای مرکزی و شرق دور و اروپا شرقی و بالاخره به طرف اروپا که امور وسیل رای ابریشم است او را بتونیم واقعا زیر
خب در کل جناب هرتو در کل شما فهرست خیلی طولانی از نکرده های حکومت افغانستان را مطرح کردین به شمول سرمایه گذاری ها در عدم سرمایه گذاری های درست در معادن، بندهای برق، عدم استفاده از قوه کاری زنان یا آموزش های مسلکی و صادرات و واردات، ترانزیت و ترانسپورت، این همه این کارهایی است که شما گفتین حکومت نکرده. اگر شما یا تیمتان برنده شود در همین بخش های مشخص دقیقاً چه خواهید کرد؟ مثلا در بخش سرمایه گذاری در معادن توجهتان چه خواهد بود؟ آیا خب شرکت های خصوصی داخل افغانستان را کمتر میتونیم بگوییم که میتونن سرمایه گذاری بکنن در این قسمت؟ آیا به کشورهای خارجی مراجعه خواهید کرد یا چطور؟
تشکر. بسیار سوال جاندار کردین. با توجه به درسی را که ما از گذشته 13 سال خود گرفتیم، نقاط مثبت و نقاط ضعف و ظرفیت هایی که وجود داره و تجارب کشورهای همانند افغانستان که بعد از بحران بودند، ما در برنامه ما و در استراتژی اقتصادی ما وضعیت موجود افغانستان آسیب شناسی کردیم و تلاش ما این است که انشالله حکومت اصلاحات و همگرایی که بعد از انتخابات به شکل رسمی امانت به دوش خواهد گرفت، امانت حکومت داری ملت افغانستان را، ما میخواهیم این تاریخ را یک نقطه عطف برای تخییر اقتصادی افغانستان بسازیم. یعنی به این مفهوم که یگانه کاری را که در گذشته نشده این است که برای اقتصاد و مسائل مربوط به رشد اقتصادی اولویت کافی در سطر برنامه ها داده نشده بود و بیشتر نظامیگری جنگ
اگر مشخص بپردازیم با همین مسائل مشخص
میخوایم
یک تا فهرست را گفتین حکومت افغانستان این کارا را نکرده، شما از چه طریق این کارا را میکنین؟ یک تا مشخصا. تشکر.
بسیار خوب. اول ما اعتماد مردم بالای مارکت ما برای جامعه و اقتصاد افغانستان و ثبات سیاسی اقتصادی دوباره اعاده میکنیم از طریق تطبیق حکومت قانون. دوم از طریق از بین بردن فساد اداری. یک حکومت خواهد بود که انشالله امون پلیسی تحمل صفر که هیچ نوع تحمل در مقابل هیچ نوع فساد اداری و مالی ما نخواهد داشتیم. سیوم مسئله در ای است که ما سکتور خصوصی افغانستان را به عنوان عامل رشد اقتصادی مقسمی در گذشته بود تشویق جدی میکنیم، واقعا مشکلاتشان را مرفوع میسازیم از طریق دخیل ساختن خودشان و ایجاد کمیته عالی اقتصادی که انشاءالله پالیسی های کلان اقتصادی را در ارگ ریاست جمهوری او خواهد ساخت و در اوج نماینده سکتور خصوصی حضور خواهد داشت و او برنامه ها توسط وزیرای کابینه که اکثرا اجرایی خواهد بودند تطبیق خواهد شد و مسئله در بخش های مختلف ما به خاطر از اینکه بتونیم همین مشکلات کلانی را که من پیشتر اشاره کردم و کارهایی که نشد صورت بگیره، ما در هر بخش اول میخوایم در بخش معادن پیش شما اشاره کردین ما پالیسی خود بگیم. بخش معادن افغانستان یک معادن سرشاری است، اما از نظر از اینکه تو میتونیم بالفعل تبدیل بکنیم وقت زیاده به کار است، اما پالیسی ما سر معادن کلان نیست. ما زیاد انرژی خود سر معادن کلان مصرف نمی کنیم به خاطر اینکه معادن کلان سرمایه کلان میخواد و یک ثبات سیاسی اقتصادی میخواد و زیربناهای قوی میسازه که او را ما باید کار بکنیم تا به او آماده شود. اما ما معادن کوچک و متوسط که بعد ده ها هزار داریم اینا را کوشش میکنیم از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی ما اینا را ما بدیم برای سرمایه‌گذاری و از این معادن استفاده شوه. سنگ های ما سنگ های تعمیراتی است، بخش نفت و گاز است، بخش خود مواد نفتی ما هست، بخش معادن کوچک مثل زغال، سمنت، اینا را ما توسط ایجاد شرکت های مشترک سکتور خصوصی کش تشویق میکنیم که اینا بیان اینجا سرمایه گذاری بکنند و ایر فعال بسازند. ما جلو قاچاق مواد سنگ های مدنی ما را به پاکستان و به کشورهای همسایه میگیریم و کوشش میکنیم که تکنولوژی سرمایه گذاری در داخل شود که سنگ که معادن ما در داخل ارزش افزایی شود تا جلو قاچاق از او بیرون گرفته شود و به شکل مواد خام صادر نشه. در قسمت میخواهیم که ما اشاره بکنم که ما از نظر اولویت های کاری خود اولین اولویت خود را بر تشبثات کوچک و متوسط میتیم از نظر رشد اقتصادی، به خاطر از اینکه تشبثات کوچک و متوسط که تعدادشان بیش از 1,000,000 هست در افغانستان، اینا در حقیقت اصل اقتصاد افغانستان در پشت خود حمل میکنند و بیشترین جای کار در افغانستان ایجاد کردند و اینا کمتر توجه به حالشان شده. کوی بارت از دکاندارا هست، پیشاورا هست، دهقان ها هست، باغدارا هست، مردمایی که مالدار هستند، اینا در جای ثبت نیستند اکثریتشان و هیچ نوع تقسیم مالی هم نمیتن. بنابراین تشبثات کوچک و متوسط را ما از طریق ایجاد صندوق حمایت از تشبثات کوچک و متوسط ما قرضه های اسلامی برشان میتیم و برنامه های آموزشی به خاطر بلند بردن ظرفیت یا مسلکیشان روی دست میگیریم و در قسمت بهتر ساختن کیفیت تولیداتشان ما برنامه های داریم که برنامه های آموزشی که اینا بیشتر بتونن به نسبت مارکت معلومات پیدا بکنن و هم در قسمت بهتر ساختن زنجیره تولیدشان که بتونن در حقیقت جنس را که اینا تولید میکنن به شکل خوبتر به مارکت از قریهشان به ولسوالی، از ولسوالی به ولایت، از ولایت بالاخره ما بتونیم خدا بخواد ریاست ملی صادرات داشته باشیم. سوم مسئله که در برنامه های ما در اولویت قرار داره سکتور ساختمان است. سکتور ساختمان یک سکتور فوق العاده مهم در اقتصاد ما هست به خاطر از اینکه بسیاری از پروژه های کلان که در افغانستان تا حال را ما تطبیقش ضرورت داریم روی کار گرفته نشده. کشور ما یک کشور نو هست، ما حداقل به 120,000 کیلومتر سرک قیر ضرورت داریم در حالی که ما 7,600 کیلومتر تا حال را سرک قیر کردیم. ما به می شکل با تاسیسات دولتی، با تاسیسات تجارتی، با تاسیسات خانه سازی به خاطر رهایش شهرک ها و بنادر و میدان های هوایی و اینا ضرورت داریم که این سکتور را ما فرق را در مورد حمایت قرار میتیم و شرکت های خصوصی افغانی را ما اولویت میتیم. خوشبختانه ظرفیتشان بسیار بالا
رفت. مننه حجوسف، بیا به هم نوبت در کو سلامت و سه خوشحال و سه قدر منو اردن کو تاسې زما شخلا زاده رادیو څخوري په دیخ پرونه کې د ولسمشید دوه کاندیدانو د اقتصادي مسایلو کارپوهان زما شمل مننه دوی د خپل اقتصادی پروگرامونو پاره معلومات درکوی. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د اقتصادي مسایلو کارپو قربان علی حقجو د اوس چیت خبري کوله. اوس هم سټوډیو ته د ډاکټر اشرف غنی احمدی د انتخاباتي ټیم د اقتصادي مسایلو کارپو پوهان حمید الله فاروقی هم راغی. دوی ته هرکلی وایم. فاروقی صاحب، شغلی حقجو څخه زموږ اولین پوښتنه دا و چې کوم کارونه د افغانستان اوسنی حکومت د اقتصاد په برخه کې نو وکړي چې ستاسو کاندید باید بریالیتوب په صورت کې وکړي؟ که په اختصار سره مهرباني وکړي.
ډیر مهرباني کوي د لوی بخور خدای په نامه اجازه راکړئ تاسو ته د تاسو په برنامه محزز او اوریدونکو ته د تاسو پروګرام محترم میلمه ته د خپل د زړه کومې سلامونهونه کې هلی براندې کوم او معذرت غواړم د دې چې د ترافیکی مشکلات په خاطر څو دقیقې نه وخت را ورسېدم مننه کوم د تاسو د دعوت نه د تحول او تداوم ټیم د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زید تریاست لاندې په دې باور دی چې د ملي حاکمیت پایي د اقتصادي او د فقر د زدایش د اقتصادي د ګپ اساس باندې یو ولاړ حالت دی چې مکسای کو خپل د غټولې اقتصادي برنامه او خپل اقتصادي پروګرامونه خپل اقتصادي پالیسی پر غاصل باندې ولاړ کو د تاسو د سوال پر اړه باندې په درز وکم چې د افغانستان حکومت دولس کال مخکې هغه ډیر عمده لاسته راوړنې چې درلوده هغه د دغه نوې اقتصادي سیستم د ورکولو چې د افغانستان د معظم ملت د نوښت پر اساس باندې د بازار یا د مارکیټ اقتصادي سیستم ورکول وو دغه اقتصادي سیستم د حکومت چانس ورکړي چې سربیره په ډیرو غلطو پالیسیانو او غلطو عمل کردو چې متاسفانه د حکومتونه توانید چې په مستقیمه لار باندې قانوني شرایط د دغه اقتصادي نظام د مؤثرو عملیاتو او اجراتو پر اړه باندې تضمین کی سربیره په دې هم د نظام بو توانید هغه لاستراوډین چې موږ په لاسو دوه سو کالو کې درلوده د دې د تحقق زمینی شرایط برابر کړی خوشبختانه په ډیرو ساعتو کې لاستراوډین موجود دي چې د عامه اقتصاد پر چوکاټ کې تاسو وګورئ یا د دولت اقتصاد پر چوکاټ کارونه چې دولت کړی په غزیر بناو کې هغه قانوني مسایل او کې هغه نور راهکارونه چې دي په دغه سیستم کې د خصوصي سکتور پایس د ستون د فقرا د اقتصادي دغه ته زمينه د برابرولو لپاره شوه متاسفانه په کې د هغه امکاناتو پاندول باندې افغانستان او د افغانستان حکومت راغې متاسفانه قابل توجه نه دی مګر د خصوصي سکتور د هغه توانایي او د غو د هغه خیرات او د غو د هغه مؤثریت د کارو چې له غو سره موجود وو سربیره په نخواړ وغه محدودیتونو اقتصاد افغانستان و توانید چې په دې لاسو کالو کې په وسطي ډول سره 9% اقتصادي رشد تضمین کړي چې دا په دې منطقه کې کم ساري ده او په تاریخ د افغانستان کې ډیر کم نظیره ده دا یو بلستر اورونه چې د افغانستان حکومت و توانید په دې لاسو کالو کې مګر تاسو پیګئ چې سربیره په دې افغانستان اقتصاد اوس ډیر یو ناتوان اقتصاد دی تقریبا 9% په مالی او د بینلی جامع په کومکو باندې وسوار اقتصاد دی په غیر رسمي او غیر قانوني اقتصادی مسائل باندې استوار اقتصاد د هغه عمده د لوی اقتصادي د ماکرو اکنامکس هغه شاخصونه چې دي چې هغه په کې مو د رشد اقتصادي او د متداوم رشد اقتصادي چې متاسفانه هغه تضمین نه دی تاسو ته معلومه ده چې سږ کال د موږ د اقتصادي رشد له 9% نش په وسیتي ډول سره مدي لاسو کالو کې درلوده او سږ کال 4% تراول ویده چې دا یو عمده هغه هدف دی اقتصادي ماکرو دی چې په کې موږ ناکام یو بل مسله د استقرار د قیمتونو د چې سربیره په دې چې دولت ډیر تلاش کړي چې د خارجي پیسو په امکاناتو په وسیله باندې قیمتونه مستقر وساتي مګر موږ سربیره په د مختلفو سازمانو او مؤسساتو د ارقامو پر اساس باندې د تقریبا 2% نه تر 22% پورې په مختلفو کالو کې موږ انفلیشن یا غیر انفلاسیون درلوده چې هغه مستقیم د خلکو پر اقتصادي ناتوانۍ باندې منفي اغیزه کړې دي.
تشکر جناب فارغ.
بل اساسي استخدام د تقریبا په حدود 40% نفوس اوس هم بیکار دي او د بیلانس د تادیات شو بل عمده هدف د سیاست اقتصادي ده هغه کې متاسفانه ډیر لوی چالش سره مواجه یو تقریبا 95% په حدود کې موږ بیلانس تجارت او بیلانس تادیات
کسب تشکر فاروقی صاحب فقط لطف کنین خیلی مختصر اگر بگوین که این کارهایی که شما یادآور شدین که در جریان حکومت فعلی انجام نشده شما چگونه انجام خواهید داد مثلا در قسمت کمک با بزنس ها یا تجارت های کوچک سرمایه گذاری های کوچک در این قسمت شما دقیقاً چی میکنین کاری که شما گفتین در طرف حکومت افغانستان به خوبی نشده و یا هم سرمایه گذاری بالای اساسات یا زیربناهای اقتصادی افغانستان
بدون شک ما پیشتر هم عرض کردم که تیم تحول و تداوم به این عقیده است که وحدت ملی ما با فقر ممکن نیست فقر زدایی یکی از اساسات عمده سیاست‌های اقتصادی ما به خاطر تأمین ثبات و تأمین وضعیت ملی در کشور است. حدیث پیغمبر بزرگوار است که میگه فقر زمینی کفر مساعد میکنه و در کشوری که ما جدا به او معتقد هستیم به عنوان کشور مسلمان، ما معتقد هستیم که رفع فقر یکی از مجبوریت‌ها و یکی از ضرورت‌ها و یکی از وجایب دولت هست و دولت ما این کار متحد است. ما میخواهیم به خاطر تأمین آرزومندی‌ها یک رابطه بسیار جدی ما بین سکتور خصوصی و دولت ایجاد بکنیم و یا در واقع یک میثاق را که او میثاق قابل قبول باشه برای سکتور خصوصی، برای دولت افغانستان به خاطر تأمین مشارکت هر دو سکتور که جزء لایتجزای نظام اقتصاد بازار است، این ما میسر بکنیم. پیش تیم تحول و تداوم یک مشکل بسیار عمده بحث افراط و تفریط است که یک نسخه ثبات در افغانستان و در هیچ کشوری نیست. متاسفانه در افغانستان پالیسی های غلط دولت در جریان در 12 سال گذشته باعث یه حالت ایجاد افراط و تفریط شد که در واقع اقتصاد مافیایی که شکل گرفت و او کسایی که یک اقلیت بسیار محدودی که تانستن بر تمام منابع مالی دولت، چی او منابع قراردادها باشه، چی منابع عوایداتی دولت باشه و چی هم منابعی که ناشی از استفاده های ناجایز از سایر بدنه های اقتصاد باشه، اینها یک قسمت زیاد از امکانات به دست آوردن و قسمت اعظم نفوس افغانستان به عنوان یک کتله فقیر هنوزم در غربت به سر میبرن. برای رفع از این ما بحث ایجاد تعادل که ما بتانیم یک تعداد بزرگی از افغانا را صاحب توانایی های بسیار بلند مالی داشته باشیم و یک قشر متوسط قابل توجه را که اکثریت جامعه باشه از لحاظ اقتصادی او را به وجود بریم. نسخه های اقتصادی ما به خاطر همین بواسطه توجیه شده. ما اعتقاد ما به این است که ما کشوری را نمیخواهیم که یک چند نفر میلیاردر محدود داشته باشه و باقی تمام ملت فقیر باشه. اتکای برنامه های اقتصادی ما به خاطر تامین او کشور است که ما میخواهیم که صدها میلیاردر افغان داشته باشیم و قشر بزرگ متوسط گونا سرمایه ها یا سرمایه گذاری های کوچک و متوسط داشته باشند، متشبثین ما، دوکاندارای ما و کسب و کارهای ما و اونهایی که در واقع هم زمینه های استخدامه و زمینه های تولید بر خود و بر جامعه مساعد میکنن بر دیگرا و هم در واقع میتونن یک قشر قابل تحمل در داخل جامعه از لحاظ ثبات اجتماعی ایجاد بکنن. موضوع بسیار مهم و با اهمیت برای تیم تحول و تداوم بحث روی دسترخان مردم است. متاسفانه دسترخان ما به عنوان یک دسترخان فقیر در سالهای متمادی مخصوصا در صدهای اخیر که علی رغم یکی کشور و این ملت به عنوان یک ملتی که خداوند تمام نعمات در خدمتشان گذاشته و از الطاف بزرگ خداوندی مستفید بودن، مگر متاسفانه بنابر نبود سیاست‌ها و راکارها و یا سیستم‌های درست اقتصادی این ملت هنوزم با شکم گرسنه روی گنج خوابیده هستند. ما تلاش داریم که اولین قدم رفع مشکل دسترخوان‌های مردم بکنیم، به این معنا که بخش زراعت که هنوز هم متکی به واردات است، ما در حدود 30% غله مورد نیاز خود همیشه از کشورهای بیرون وارد میکنیم و متاسفانه همون مقادیر زمین، منابع آبی، سرگردانی که ما داریم و نیروی عامل تولید فراوانی که داریم، منابع سرمایه‌ای که حداقل گفته میشه در حدود 40 میلیارد دلار به عنوان سرمایه خفته پیش افغان‌ها وجود داره، چی اونهایی که به عنوان سرمایه در بیرون به کار افتادن و هم چی ثروت‌هایی که در داخل افغانستان پیش افغان‌های ما بیرون از عرصه معاملات اقتصادی وجود داره، اینها باید به کار افتاده شه تا ما بتونیم حداقل زمین‌هایی که میتونه به عنوان زمین زراعتی تبدیل شن که در حدود 1 میلیون هکتار زمین است و ما با سرمایه گذاری های اندک میتونیم روی منابع آبهای سرگردان افغانستان با ایجاد بندها و نهرهایی که میتونه به شکل البته بندهای کوچک و بندهایی که در قدمهای متفاوت هم بتونن منابع آبی مورد نیاز اراضی زراعتی افغانستان تامین بکنن و هم از طریق ایجاد بندهای کوچک ما بتانیم مظرفیت‌های تولید انرژی برق بر سکتور خصوصی و پیمانه‌های 1 مگاوات و 1.5 مگاوات مساعد بکنیم که سرمایه‌گذاری‌های سکتور خصوصی در این مورد بسیار قابل توجه هست و سرمایه‌گذارهای فراوان افغان وجود دارن که ما میتونیم از طریق همون میثاقی که ما بین سکتور خصوصی و سکتور دولت می‌خوایم ایجاد بکنیم به عنوان دو شریک و به عنوان دو رفیق، نه به عنوان دو رقیبه که در رقابت‌های قاتلانه قرار داشته باشن در برابر هم رقابت‌های ناهموار و ناهمگون انجام بدن. اینها ما باعث عمده هست که تیم تحول و تداوم ما میتونیم شورای اساسی رو برای رفع غربت دسترخوان‌های مردم خود بکنیم.
سلامت و سیوس به اوریدون کو تنوبت ورکو او لاوریدون کو هیل لرو چه یواز پښتنه وکي او لنډ پښتنه وکي ځکه چې وخت کم لرو او په دې زمينه کې پښتني به حد زیات دي. ډیر اوریدون کو د فیسبوک لاله هم پښتني کړی دي چې کوشش کوو د دې پښتني هم مطرح کو. خو ور بشو اول اوریدون کې ته چې د ټلیفون پلان کړی تو خیر صاحب مهرباني وکړي.
السلام علیکم کاروان صاحب او مې دلبان صاحب او ټول ملمنو او ازادي رادیو کارکونکو
سلامات وسه بله تو خب مجوز به امنیت خبری نکو لطفا به اقتصاد پاره که پشتانه لری میره بانی
پشتانه ده اقتصاد پاره که ده محترم و ملمانو ده خنه تفول ده عمل پشتانه ده خبی ده جمهوریت که خبال بساری قدرت راسی به اقتصاد که ده تفول اولیت تفول که اول سبه مهم بوده و چیز که بیوارکی
سیس بیرمانانه سلامت تو سی
تشکر زنده باشین تو خیصه خوب شنمینده دیگر روی خط هست سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر آسمان کبود هست
تلفنی قطع شد خیر بل اوریدون که امیلارو
قطع شدم حالا
خیر دودی تلفنم قطع شد یاش میر اوریدون که ده فیسبوک للاری هم پشتنی کردی دودی پشتنی به هم سرول ولو یو اوریدون که ظلمی بارکزی پشتنه کرده وی ده زراعت پا برخه که با دوی دواره کاندیدان کوم پروګرامونه لري همداسي د فابریکو لپاره د برق او نورو زمینو مساعده ول په نظر کې لري ک کنه لري او کنه د هیواد به د تل لپاره یو مصرفي هیواد وي مزبان سه بدلی کم زینو پشتر
کریم وطن دوست می نویسه از آقای حقجو سوال داره که تیم شما در قسمت توسعه سکتور خصوصی چه برنامه دارد و چه سهولت هایی را برای سکتور خصوصی فراهم خواهد کرد و همچنان رؤوف ضیایی نوشته که سیستم بازار آزاد در افغانستان باعث ایجاد فاصله بین قشرهای های مختلف اقتصادی افغانستان شده آیا شما هم همین سیاست را ادامه خواهید داد یا شکل دیگه سیاست اقتصادی دیگه پیش خواهید گرفت
خان نواز وزیر پښتنه کړی دی وای په د افغانستان د سندونو لپاره دوی څه پروګرامونه لري چې آیا دا به با افغانان کنټرول کړی شي او کنه د تل لپاره به بهرنیو هیوادونو ته بهی شي شیرین آغا مسعود بیا ویلی دی چې د بیوزلۍ د ختمولو لپاره کاندیدان څه پروگرام لري او تر 30% پوری خلکو ته د کار زمينه مساعده ولې شي
با تشکر از کسایی که در فیسبوک پیام موندن و ببخشین که همه پیام ها را ما خواندن نمیتونیم چون وقت کم است و سوال ها و پیام های شما هم روی فیسبوک زیاد کوشش میکنیم تا حد امکان پیام های دیگر هم بخونیم ولی شما هم بحث را میتونین ادامه بدین با پیام های خود در روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی حالا شنونده دیگه روی خط هست سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود است
و علیکم سلام مرزبان صاحب سلامونه اونی که لیتا و سروان صاحب تا و دازادی را دو کلو که قدرمونه کارکون که وریدون که ملمانه ایتام سلامونه وای ما
سلام با شما
کشمان ترخیل دیستم زور سواله اینا
بفرمایی آقای ترخیل سوالتان را
میره بانی که
منا سروان صاحب خبر ازار شایده سه که دمونگا و دتا سه کارونه یعنی کم مسیم سه دمونگا و دتا سه خواروان ده که دمونگا و دتا سه تخبر کنترول کراونی سه یعنی ولی نیشو کولای سه منگو تاسی بغینا استفاده و سو منگو تاسی که چیر تا داشی
سی ډیر زیاته مننه اوس په ورشو ملمنو ته ځکه چې وخت ډیر کم لرو لومړی فاروقی صاحب که تاسو توخی صاحب ته جواب ورکړئ له دواړو ملمنو غواړو چې د پښتنې ته لنډ جواب ورکړئ ځکه چې پښتنې امداد چې وای اولین کار به د اقتصاد په برخه کې څه وي فکر کوم چې یو جمله به کافی وي مهرباني
بلکل دقیق دا اولین کار به دیمو تاکید پر حاکمیت قانون باندې متاسفانه په دې دولسو کالو کې هغه ډیر عمده شی چې دیمو اقتصاد لغین رنج وړله عدم د موجودیت حاکمیت قانون وو دغه یو مشترک حکومتداری چې یو سامي شرکت جوړ شوی وو او په دې کې اشخاص حکومت لپاره ولست لپاره او قانون لپاره متحد او جوابګوی پاسخګوی نه وو بس خپل هغه کړی ته پاسخګوی چې متاسفانه هغه باعث دیدی وسو چې په اطراف د مسایل اقتصادي افغانستان کې یو ډیره خبيصه دایره دی فساد اداری او مافیا اقتصادی جوړ شي د غیب مقابل کې موږ جدي مبارزه کوو او قانون به حاکم
کوو. آقای حقجو شما چی اولین کاری که خواهید کردین در صورت پیروزی؟
تشکر. ما فکر میکنم که جناب توخی صاحب مسئله امنیت هم مطرح کردن و این بسیار بجا هست که نبود امنیت و ثبات سیاسی شما نمیتونه یک رشد اقتصادی پایدار داشته باشین که این سه لازم ملزومیت
دیگه. یعنی کار اول شما
اولین کارایی که ما اول اولین کارهایی را که ما انشاءالله در بخش اقتصاد خود کردیم که ما امی کمیته عالی اقتصادی را که در او نمایندگان سکتور خصوصی هم عضویت خواهد داشتند به خاطر تدوین پالیسی های کلان اقتصادی و اعاده اعتماد مردم بالای اقتصاد افغانستان روی دست میگیریم که انشاءالله از این طریق ما بتانیم که امو قوانینی که در پارلمان هم هست تا حال از بخش اقتصادی مانده بخصوص قانون معادن ما و اینا باید پاس شوند و تلاش جدی به خاطر مهار کردن اقتصادی.
گپ شما ای که اولین کاری که میکنه ایجاد کمیته عالی اقتصادی هست. آقای کریم وطن دوست از شما پرسیده بود آقای حقچو در روی صفحه فیسبوک که تیم شما در قسمت توسعه سکتور خصوصی چه برنامه داره و چه سهولت هایی را بر سکتور خصوصی ایجاد خواهد کرد.
ما باور ما در قسمت مسائل کلان اقتصادی سیستم اقتصادی ما متکی بر ماده 10 قانون اساسی اقتصاد و بازار خواهد بود، اما مکتب اقتصادی در اقتصاد بازار فرق میکنه. هر کشور با توجه به ظرفیت ها و توانایی های خودش شیوه های مختلفی را به خاطر حل مشکل اقتصادیشان سیستم ها را مورد استعمال خود قرار میتن. از دید ما اقتصادی که بتونه توسط دولت رهنمایی شوه با همکاری سکتور خصوصی ما بتونیم که اونا را پروژه ها و سرمایه گذاریشان موفق بسازیم و اونا را از جلوشان بگیریم، از پروژه هایی که در نتیجه نبود مطالعات دقیق و یا معلومات کم باعث میشه که پول از اونا هم به هدر بره و اقتصاد هم ضرر بزنن. ما انشالله یعنی به شکل کوتاه اقتصاد متکی اقتصاد بازاری که در حقیقت دولت مسئولانه در قسمت راهنمایی و جهت‌دهی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دخیل خواهد بود، اما در قسمت سکتور خصوصی ما سکتور خصوصی را به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی میتونیم در تمام عرصه ها مورد حمایت مطابق ماده 10 و 13 قانون اساسی ما مورد حمایت قرار میدیم و اقتصاد ما را متکی بر رشد اقتصادی که تولید محور باشه انشالله ما ویرا انکشاف میدیم.
بله سلامت توسه فاروقی صاحب، یو اوریدون که دی سندونو خبره مطرح کړی و چې د افغانستان او گاونډیو هیوادونو ته ځي او کېدای شي په دې باندې بندونه جوړ شي، دا خبره پر تیرو لسدول سکالو کې ډیره زیاته کیږي، لیکن تر څه حد پر امکان لري چې د افغانستان راتلونکي حکومت به کستاسو کاندید بریالی شو په دغه سندونو بندونه جوړ کړي ته په پام سره چې گاونډي هیوادونه حساسیتونه لري په افغانستان کې د بندونو په جوړې دوه په وړاندې؟
جناب سلام سه بار څوک کوم سه دا خبر نه تنه په 12 ديالو کالو کې بلکې تاسو د افغانستان تاریخ ته کلار شي. د افغانستان د دویمه درېمې څلورمې پنځه کلن پلانو چې د اعلیحضرت په وخت کې وشو، بیا د سردار محمد داود خان د جمهوریت په وخت کې وشو، بیا د خلقانو د حکومت په وخت کې وشو، په دغه مسایل باندې ډیره توجه هلته شوی دی. تیوري له لحاظه موږ په امو او پنځ په دریا په رود باندې تقریبا 15 د سیب ډیر معظم د کانالونه او بندونه پلان کړی و چې هغه سروې د مطالعات اقتصادي او تخنیکی شوی و. متاسفانه د موږ منابع په هغه وخت کې متکی و د اتحاد شوروي د مالی منابع پر اساس باندې چې هغه ونه توانېد متاسفانه مري شي، چون هلته د هغو منافع دلته په تقابل کې و. مګر تاسو ته معلومه ده چې د یو ښه حکومتداري او قانون حاکمیت موږ کولی شو هغه حالات چې اوس زموږ سره دنیا کړي چې موږ په دغه مسله د اوبو باندې د خپل همسایګانو چې پغی کې دوی مشترک منابع موږ سره لري په غو سره موږ داخلي گفتمان کیږو د حق ثبات او د رفاه پیمان دی ایجاد اولو په نتیجه کې موږ کولای شو دغه مشترک منابع چې موږ خپل همسایګانو سره لرو هغه پیسې او فرصت بدل کو تر اوسه پورې متاسفانه دا پیسې او چالش شو. دغه توانایي د موږ د ټیم سره به موجود دي چې همسایګانو سره به کینی او د خپل ګټو د اتکا پر اساس باندې همسایګانو سره د حقوق او حقوق باندې سترګې نه پټو، مګر هر څه چیرته چې هغه د موږ پر ارزښتو باندې او د موږ پر حقوق باندې تیرې کی هغه به د ملي مؤسساتو د کومکو د جلبولو په نتیجه کې موږ د افغانستان سرګردان او وبو مهارکو او دغه ته هغه کانالونه او هغه منابع چې د افغانستان 1,000,000 هکتار مځکه خړوب کوي په شمال د افغانستان کې، په مرکزی صفات او په غرب د افغانستان کې، دا موږ د افغانستان اقتصادي حالات او خودکفایي حالات ته نه تنها انتقال او چې د غلې او د اقتصادي واردات نه د زراعت په اړه باندې به ذاتی بنیاز شو، بلکې افغانستان به توانیږي یو صادراتي عمده هواد د غلې او د نورو تولیداتو پایز به تبدیل شي.
د معدنو په برخه کې شغله اقجو وای چې دوی ترجیح ورکوي چې په وړو معدنو کار روشی او پنګونه پیوشی نه په لوی په داسې وسنې شرایطو کې چې افغانستان د امنیت له نظر شو وضعیت نه لري. استاسو دی ټیم دی نظر دی معدنو په برخه کې څه دی؟
د افغانستان مدني منابع خوشبختانه د نور هوادو سره ډیر کاملا متفاوت دی. تاسو چې د افغانستان جغرافیه وګوره، د افغانستان په ګډ ګډ کې دا منابع پراته دي. خوشبختانه دا باعث دی ایجاد وحدت ملی او ایجاد تفاهم ملی کیږي. هغه تهدیدات چې په افریقایي هوادو کې او په لاتین امریکا هوادو کې دا منابع باعث دي وګرځي چلته انشقاقات او انقلابات ملی راشي، خوشبختانه په افغانستان کې دا حالت نه موجود. د خپل دغه مدني منابع او دغه چینونو موږ استفاده کوي شو، مګر دلته باید قانون حاکم شي. دلته یو منضبط حکومت، یو جدي حکومت، یو پاسخگو حکومت باید ایجاد شي. بغیر دغه هغه ترخی تجربه چې متاسفانه په دې اخر کې تاسو ولیدل چې په سودان کې وو، په نورو هیوادو په افریقا کې او په لاتین امریکا کې وو، هغه په افغانستان کې تکرار شي. په دې خاطر دوه بحث دلته ضروری دي. یو د قانوني جدول دي چې قانون د مدن د موږ متاسفانه ډیر خلابې لري، هغه به زر تکمیل شي، او د اوسنیو اقتصاد د افغانستان او دغه حالت د افغانستان سره به هغه برابر شي چې په غیر رابطه کې موږ غواړو چې د افغانستان له پارلمان سره په ډیر نږدې همکاري او د هغو متخصصینو چې د چې هغه توانایی لري چې دغه مباحث قانونمند کی دی، هغه د مشورو په نتیجه کې موږ کولای شو چې قانون نافذ کو، او د قانون د حاکمیت په نتیجه کې موږ کولای شو هغه د عقل د ديار لس معدن د افغانستان چې اومده معدن د افغانستان دی، دا به وو توانیږي چې د افغانستان یو ډیر اومده نیازمندې د افغانستان د زیربنای حالاتو د رفع کولو پر رابطه باندې د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت مشکلات د رفع کولو لپاره به یو
تفاوت در نظریاتی است که شما هم برای منابع بزرگ یا معادن بزرگ هم سرمایه گذاری خواهید کرد، و تیم که جناب حقجو از اون نمایندگی میکنه به رهبری دکتر عبدالله، اونا بیشتر ترجیح میتن برای معادن کوچک سرمایه گذاری بکنن. آقای حقجو، منابع کوچک که شما گفتین برایش بیشتر سرمایه گذاری میکنن، آیا این شامل بندهای برق هم میشه، یا اینکه بندهای برق بزرگ را در فکر ایجادش هستین به حیث زیربناهای اقتصادی افغانستان؟
ببینید، تشکر. اول در قسمت معادن من نگفتم که ما معادن کلان کاملا نادیده میگیریم، اما گفتیم از نظر درجه بندی اولویت آن چیزی که در شرایط موجود میتونه زودتر عاید ملی را، ثروت ملی را به وجود بیاره، او عبارت از جذب سرمایه گذاری های تجارای افغانی ما هستند که در داخل هستند و توانایی ریسک پذیری هم دارن. ما او معادن کوچک را فعلا در دست مافیا هست، در دست قاچاقبرا هست، دولت سرش کنترل نداره، او را از پیش از اونها میگیریم و از طریق پروسه شفاف به سرمایه‌گذارهای داخلی ما، حتی تعداد شرکت ها را در پروژه های کلان مثل سمنت ما اینا را تشویق میکنیم که ما هم پول خود یک جای بکنند و سرمایه‌گذاری بکنند. این است که مسئله اول. اما سرمایه‌گذاری کلان ما کار خود انجام میدیم، وظیفه خانگی خود باید انجام بدیم که مسئله اصلاح قوانین، پروسیجرها هست و تامین امنیت ساحات معادن و موفق ساختن دو پروژه کلان معدنی ما که فعلا معدن مثل عینک است، معدن آجیگک آهن است و حوزه نفتی شمال است که با چینی‌ها داده شده. اول اینی پروژه رو ما موفق بسازیم که یک نمونه را سر دست داشته باشیم، باز بریم معادن کلان از دنیا تاجرها را بیاریم که اونها سرمایه‌گذاری بریم سر سرمایه‌گذاری کنن. در غیر از او این موفق نمیشه، مثل که تا حالا از سال 2007 به این طرف سر مثل عینک تا حالا ما هیچ به نتیجه نرسیدیم. این بسیار مهم است که اول باید ما ظرفیت های خود را بسازیم و امنیت تامین بکنیم. اما در قسمت بندهای آب، بله، بندهای آب ما ضمن از اینکه سر بندهای کلانی که فعلا پلان شده و انشالله کار جریان داره و بعضش مطالعاتش صورت گرفته، ما در چوکات 22 برنامه داره اولویت که پولش دنیا تا ختم سال 2015 در نظر گرفتن، او را ما کمافی سابق پیش میبریم، بلکه سرعت میتیم و کوشش میکنیم که دولت افغانستان او بخشی را که 20% است از عواید داخلی باید تمویل بکنن، او را هم ما برش در بودجه در نظر بگیریم. یک، اما بندهای کوچکی که ما در پلان مطابق برنامه اقتصادی ما 200 بند کوچکی را که 200 مگاوات برق خود به وجود آورد، ما او را در طول 5 سال خود ایجاد میکنیم که 110 بند از او فعلا پلان شده، تیار شده و کارش شرکت وزارت آب و برق او کارش جریان داره. 90 بند دیگر ما هم بندهای کوچک را به خصوص روی دریاهای 5 حوزه دریایی ما، به خصوص دریای کنر، و ما اینا انشالله روی دست داریم که ای به وجود بیاد. به خاطر ازی است که یکی از برنامه های دوره اولویت ما ایست که ما پالیسی تولید، توزیع و انتقال برق برای سکتور خصوصی میتیم، چیزی را که تا حال نبوده و قانونش تا حال را به پارلمان نرفته. اولین کار را که ما میکنیم که این پالیسی را ما تصویب میکنیم و قانونش هم تصویب میکنیم.
تشکر اخجوزب. شما پیشتر از بازار آزاد صحبت کردین و یک شنونده هم روی صفحه فیسبوک چیزی نوشته بود، در این مورد سوال مطرح کرده بود. تعریفی که شما از بازار آزاد چی است؟ دارین چی است؟ آیا در به خاطر رشد واردات، رشد تولیدات در داخل افغانستان، بالای بعضی واردات هم محدودیت ها وضع خواهید کرد؟
ببینید، بازار آزاد نیست. قانون اساسی ما اصطلاحی که تعیین کرده او اقتصاد بازار است، یعنی مارکت اکانومی. اما ما بیشتر اشاره کردم یک سیستم است، یک علم نیست که در تمام دنیا دو جمع دو چهار شود، بلکه یک سیستمی است که هر کشور نظر به ظرفیت ها و شناختی که از اقتصاد و تاریخش و توانایی اقتصادیش داره او را مشخص می سازد. اما برداشت ما از اقتصاد بازار ای است که یک اقتصادی که متکی بر بازار باشه و نیروی متحرکش عرضه و تقاضای سالم و تقاضای طبیعی مارکت باشه. اما ما در اینجا نقش دولت در موفق ساختن اقتصاد بازار فوق العاده با اهمیت میدونیم. آن چیزی را که مردم افغانستان به عنوان مستهلکین از اقتصاد بازار خاطره بد دارند، او دلیلش سیستم اقتصاد بازار نیست، بلکه عدم توانایی یا ظرفیت پایین ما در تطبیق اقتصاد در افغانستان بود. اما ما شما شاهد پیشرفت‌هایش هستیم. امروز من بیشتر شروع کردم، مطبوعات ما، مخابرات ما، بخش رسانه‌ها و بخش ساختمان ما، امروز شما می‌بینید در کوچه کوچه افغانستان امکانات دسترسی مردم به خدمات و کالاها وجود دارد. اما در این میان چی کم بوده است که دولت نتوانست قانون درست تطبیق بکنه، دولت نتونست جلوی انحصار را بگیره، دولت نتونست جلوی مافیا اقتصادی را بگیره، دولت نتونست که با تطبیق نرم استاندارد کالاهای با استاندارد در اختیار مردم قرار بده و کسایی که متخلف هستند زهر میارن به جان مردم، به فروش میرسونن بر مردم، جلوی از اونها را بگیره. اما در قسمت واردات ما 100% برنامه هایی داریم که محور ما حمایت از تولید داخلی است. ما از طریق تعیین پالیسی تعرفه‌ای که فعلا در اختیار وزارت مالیه است، او را از وزارت مالیه میکشیم، او را میاریم در قدم اول در بحث کلان اقتصادی مربوط میسازیم به کمیته عالی اقتصادی و بعدش هم از نظر اجرایی تطبیق کنندهش وزارت تجارت میدانیم که در روی یک شورای را میسازیم که نمایندگان سکتور خصوصی هم از صنعتکارا هم از تاجرها عضویت خواهد داشتند و ما پالیسی حمایتی تعرفی خود قسم هماهنگ میسازیم که چیزی را که توانایی تولیدش در داخل داریم به شکل تدریجی تعرفیش بالا میبریم و تا بتونه که جنس داخلی ما توانایی رقابت پیدا بکنه و تنها به نهایت تولید
کوربدان فاروقی صاحب، تاسی پم دی برخه کی دی بازار د اقتصاد پر سر نظر لري، تاسی هم د دوی خوندی د دې طرفداری است چې په هغه شان چې په داخل کې تولیدي شي په وارداتو په وخت کې تعرفې لوړې کړي څو داخلي تولیدات تشویق شي.
د بازار اقتصاد د افغانستان د اساسي قانون حکم دی او د دې متاسفانه ډیره غلط استفاده شوی او د دې بازار د پریکیدو لپاره هغه قانوني شرایط او هغه تعهد هغه سیاسي اراده چې باید موجود شوی متاسفانه په دې لاسو دولسو کالو کې ونه شو. په دې خاطر ما مخکې ارزو کوو چې دلته یو مافیایي سیستم حاکم شو، د موږ مارکیټ متاسفانه د مافیاو په لاس کې ولوېده او دلته خپل معاصریت له لاسه ورکړه. په دې خاطر دا ناخوړی چې خلک اوس تر شکایت لري، علت دا ده کنه مارکیټ سیستم د دنیا په اکثریت هوادو کې پایز دی ډیر موفق او ډیر کامیاب سیستم په هر هواد کې چتاسي وګره، کاغه یو ډیر قدرتمن هواد دی، کاغه ډیر مخبر انکشاف هواد دی، کاغه د سوسیالیستي نظامونو راوتلي هوادونه دي، کاغه پال د انتقال هوادونه دي، کاغه غریب او د جنگ او بحران نوتلي هوادونه لکه افغانستان. په هر هواد کې دغه سیستم تر هغه پورې چې دولت او دغه خصوصي سکتور دې ته متحد شوی دي چې باید یو میثاق په جوړولو سره دوی دغه سیستم ته اجازه ورکړي چې پایز دی قدرتمند او مؤثر سیستم د هیواد اقتصادي مشکلات در فکول لپاره اغیزناک پات شي هغه شوی. مګر متاسفانه افغانان او د افغان حکومت دا توان پیدا نه کړ. په دې رابطه باندې زغورم چې څو مسایل ته مطرح کوم. مخکې ما ویل چې دغه اساسي بس د افغانستان د ولس په دسترخوان باندې یو مړی پاک حلال طيب او په عزت سره یو ډوډۍ پیدا کول دي چې هغه کو هر افغان د موږ په اعتقاد باندې باید د خپل اقتصادي آیندنه مسؤول شي. په دې خاطر د موږ اساسنۍ هدف دا چې دغه مسؤلیت د غذایی به افغانانو ته ایجاده و ترغو پورې چې افغانان په مجموع کې بیا د افغانستان خزو دا فیصله ونه کی چې داخلي تولیدات چې موږ اکثرا د موږ خويند پکې مصرف دي که په لاسي صنایعو کې دي که په زراعتي بخش کې دي په تولیدات مالداري کې دي په غالۍ او په دانورو کې دي د میوجاتو په سکتور کې دي په مختلفو اکثرا د موږ خويند پکې مصرف دي تر هغه چې دوی فیصله ونه کی او د موږ مالدین فیصله ونه کی چې او د موږ مستهلکین چې په غو کې اکثرا د موږ خويند او مایندې په غو کې اساسي نقش په مصرف لري تر هغه چې دوی فیصله ونه کی چې په داخلي تولیدات په بهرنیو طالب تولیداتو باندې ترجیح ورنکي موږ به متاسفانه له چالشو سره به مواجه یو. دولت به تلاش وکړي مګر دا هم ضرور دی چې خپل افغانان خپل مستهلکین باید دا بحث باندې فیصله وکړي چې په داخلي تولیداتو باندې دوی ډېر سرمایه ګذاري وکړي او په مصرف کې هم هغې ته ترجیح ورکړي. موږ بل اصل دا دی چې موږ باید د خپل جغرافیایي ثروت ته باید توسعه ورکړو. په دې معنی چې اوس د موږ هغه ټول ثروت جغرافیایي په دې مشخصو ښاري مناطقو کې سره متمرکز شوی ده. موږ غواړو چې دا پراخه کړو او د طبیعي منابعو نه د زراعتي هغو مناطقو نه چې استفاده نه شوی نه ده شوی جنګلداري نه د نورو ساحتو نه به موږ استفاده کړو. افغانان باید د موږ په آن باندې په یو صادر کوونکی هیواد د مخصوصا د غلاو د زراعت تولیدات پر اړه باندې باید تبدیل شي. په دې خاطر موږ تقریبا هغه وچ بندرګاه دی جوړول لپاره
د
مالیاتي پالیسي او د تنظیمول لپاره یو اساسي بحث لرو او موږ په باندې ډیر اساسي توجه کوو.
در ارتباط به همین بحث بعضی ها میگن که افغانستان یک کشور از نگاه جغرافیایی موقعیتی است که میتونه خوب کشور صنعتی باشه. بعضی ها میگن افغانستان زراعت خوب میتونه داشته باشه و بعضی ها میگن سرمایه گذاری بالای معادن اگر شوه افغانستان رشد اقتصادی خوب خواهد داشت. از نظر تیم شما آیا بیشتر بالای صنعت توجه خواهد کرد یا زراعت یا معادن و یا که هر سه سکتور به شکل متوازی انکشاف خواهد داد؟
خوشبختانه افغانستان به عنوان یک کشوری که در مسیر تاریخ توانایی های بسیار بلند خود را تثبیت کرده، شما قرنهای 2-3-4 قبل از میلاد ببینین، افغانستان به عنوان یک کشوری که همونجا تانسته در تخلیق و در انتقال مدنیت ها نقش بسیار بارز را بازی بکنه. او شرایط امروز هم خوشبختانه بر افغانستان میسر شده، نه تنها در سکتورهای سیگانی که شما نام گرفتین که زراعت باشه و صنعت باشه و مالداری و اینا، در پهلوی ازو بر سکتور خدمات و سکتور تجارت افغانستان میتونه به عنوان چهارای منطقه به عنوان قلب آسیا همونطور که اقبال بزرگ گفته همونطور که در گذشته تاریخ بوده این چانس بر افغان ها میسر است. ما میتونیم همزمان سر زراعت افغانستان توجه بکنیم. چالش های زراعتی ما بسیار جدی هست، با بحث تولید با مقیاس بزرگ به عنوان یک چالش داریم، ولیکن ضرورت های اساسی که میتونه ما را به خودکفایی زراعتی ببره اونها ان شاء الله در توان ما هست. میمونه بحث صنعت صنایع متمم زراعت، بحث های بسیار عمده و اولی ما هست. او بسیار ساده هست که ما بتونیم عاید خانوار زاری و دهقان بالا ببریم، اونها را برشان شرایط را تامین کنیم که در پهلوی زراعت بحث مالداری را و بحث تغییر شکل فراوردهای تولیدی خود به یک مرحله که سطح عایدشان بالا ببره ایده تغییر بدیم. همزمان با او ما میتونیم بعضی سایر صنایعی را که در تولید از او ما مزیت نسبی داریم، مزیت مطلق داریم، مزیت طبیعی داریم نسبت به همسایه‌ها، نسبت به منطقه و مخصوصا در صنایعی که میتونه واردات تعویض بکنه و بسیار زیاد هم هست. ما پیمانهای حدود 8 تا 10 میلیارد دلار واردات داریم. ما یک قسمت زیادی واردات میتونیم توسط تقویه صنایع. امروز شما میبینید که در قسمت تولید نوشابه‌های غیر الکلی ما نه تنها خودکفا هستیم بلکه صادرکننده هستیم. در بسیاری اقلام خوشبختانه افغانستان نشان داد که ما در بسیاری ساحات دیگه میتونیم واردات تعویض بکنیم و تولیدات صنعتی بپردازیم تا وقتی که معدن آهن ما، معدن حاجی یک و سایر معادن ما در واقع پیش‌زمینه‌های به ذوب آهن اینا مساعد میکنه که ما بریم به طرف صنایع ثقیل. در مراحل اول صنایع خفیفه و صنایع متمم زراعت یکی از راهکارهای ما است. بحث وصل کردن افغانستان به عنوان شاهراه و به عنوان یک نقطه اتصال و یا پل اتصال ما بین جنوب شرق آسیا و ما بین آسیای میانه و بالاخره ما بین کشورهای حوزه خلیج میتونه به عنوان یکی از تولید کننده های بزرگ ارزش ها در این منطقه باشه. شما میفهمید که در جریان 20 تا 25 سال آینده کشورهای نوظهور اقتصادی در آسیا میتونن آسیا را به عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد جهانی تغییر شکل بدن.
با افغانستان در مهراق این بحث قرار داره.
ما میتونیم از این فرصت استفاده عظیمی بکنیم.
تشکر. حق جو صاحب پاسخ شما به این سوال چی است؟ مختصر که حدود کمتر از 2 دقیقه
فرصت. ببینید ما خوب است. ببینید ما دو از سه زاویه این موضوع رو میبینیم یا در حقیقت برنامه ایمیدیت یا آجل ما در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت. در کوتاه مدت تمرکز ما سر فقر زدایی و ایجاد جای کار است. گیر ما چطور میکنیم؟ با توجه به این که بیش از 40% نیروی فعال قابل کار افغانستان در اطراف است و در بین در بخش سکتور زراعت مشغول است، بیشتر تمرکز ما سر ازی است که ما چطور بتونیم زراعت ما را از وضعیت موجودش به طرف مطلوب انتقال بدهیم و زراعت سنتی را به زراعت صنعتی تبدیل بکنیم که در روی ماشینری و مکانیزه به طریق دادن قرضهای اسلامی بهتر ساختن پروسه تولیدشان و بالاخره صادراتشان. در بخش تجارت ما میخواهیم که از تجارت به عنوان یکی از سکتورهای استفاده بکنیم که کشورهای منطقه در افغانستان منافع اقتصادی خود پیدا بکنند. در این عرصه توجه ما بسیار زیاد است که ما بتونیم که افغانستان پل رابط بین کشورهای همسایه و بخصوص جنوب آسیا آسیای مرکزی تبدیل بکنیم و از اون ناحیه هم از انتقال گاز، تیل، خطوط آهن، از مسئله برق، کاسا یگزار، تپی، اینا بتونیم که افغانستان هم عاید داشته باشه و هم بتونه که در حقیقت منافع اقتصادی کشورهای همسایه را در افغانستان دخیل بسازه که اونا طرفدار ثبات سیاسی و اقتصادی در افغانستان باشن تا از بین بردن این دو ثبات. سوم، مسئله بسیار مهم ای است که ما در قسمت ساختن ظرفیت های بشری توجه بسیار جدی میکنیم از این ناحیه. اگر ما بتونیم که برنامه های خود را قسم طراحی بکنیم که بتونه افراد جوانای ما که امروز سالانه در حدود 500 هزار نفر در مارکت اجافه میشن، اینا را ما در برشان کار ایجاد بکنیم.
دیر مننه حق جو صاحب سلامت و سهی، دیر مننه
خدماتی که بیشتر ساختمان به ارتباط داره و صنایع تولیدی
کور ودان. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي ټیم د اقتصادي مسایلو کارپو قربان علي حقجو او د ډاکټر اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم د اقتصادي مسایلو